سلامونه او ستوري مسي د مشال ډو په دې خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ کله کوم هله د سیرو جوړ خوشاله بس د غړي د سر ريپورت په کورم کې د مختلف وجو له کبله د شپږ څلوېشت ماشومانو د وژل کېدو د رنګ د جاني خالو زخه د خلکو د کډ کېدو د مکین او د رنګ د پاکستان افغانستان په اړه یو شمیر ريپورتونه لرو دا به ورستی په فایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. سرټکی په کورم کې د روغتیا چارواکي وایي د تیرو شاوخوا دونو مشرایسي په پاړچنار او صدق کې د دوانو کمی او پر وخت درملنې نه کېدل وږي شپږ څلوېت ماشومان ولسته بي دي. د پاکستان حکومت د افغانستان په پکتیکا ولایت کې هوایي حمله رسمند منلې ده. په آذربایجان کې نن د هغې الوتکې د غورځېدو د پیښ په یاد کې د ملي ویر دی چې پرون په قزاقستان کې غورځېدلې وه. او سم د خبرونو تفصيل په کورمکی د روغتیا چارواکي وایي د تیرو شاوخوا دونیمه میاشتو راځي په پاړچنار او صدکې د دوایانو د کمی او پر وخت درملنې نه کېدل وږي شپږ څلوېشت ماشومان مرسوي دي. په کورمکی د صحت محکمې د روغتیا چارواکو د نوم نه شودلو په شرط نن مشالې ډول چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې نواخلې د دسمبر تر دوشتمې پورې په پاړچنار روغتون کې یو دېرش او د صدې په روغتون کې پنځلس ماشومان مرسوي دي. چارواکو د ماشومانو د مړینې سبب د نمونیا زخمونو او د زړه ناروغۍ لپاره د ضروري دواینو نشټوالی د اکسیجن کمی او پر وخت د ډاکټرانو خدمتونه نه ترلاسه کېدل یاد کړی دي. د دوی په خبره په کورمکی روغتیایي ستونزې د چا او سینیډالو ترمنځ تر شخړو وروسته د ټال پاړه چنار مرکزی لارې بندېدو لوجه پیدا شوې دي. کسم حکومت وایي د کورمی سرکاري روغتون ته د هلیکاپټر لارې دواینې رسولي خو د سیمې اوسیدونکو وایي په بازارونو کې اوسم دواینې کمایي. د پاکستان فوج وایي د پوځي عدالتونو د 2023 کال د 9 مئی د پیښ په تړاو نورو شپېتو کسانو ته د بند سزاګانې اورولې دي. د فوج د امریکایي ادارې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کسانو ته د دوه کلونو زخه وخت تر لس کلونو پورې د بند سزاګانې اورول سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې مشکوک مجرمانو ته د اپیل او نور قانوني حقوقونه ترلاسه سوي دي. تر دې وړاندې د دسمبر په 20 مئی پوځي عدالتونو د مئی 9 پیښ په تړاو 15 کسانو ته سزاګانې د 2023 کال د مې پر نهمه د الکادر ټرست په نوم د درغلي په یوه مقدمه کې د تریک انصاف بنسټګر عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلو بیلو شهرونو کې د دې ګوند د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو څلو او دولتي او شخصي دولت ودانۍ حمله کړې او ورته زیان اړولې. خو تریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي. پی ټی آی د پوځي عدالتونو لخوا د ورولسو سزاګان په خبرګون کې ویلي چې د پوځي عدالتونو دایرول د پاکستان له اساسي قانون او بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د دسمبر په 20 په اکسپانه په خبر شو بیان کې د پی ټی آی لیکلي چې په تیر یو نیم کال کې له اتیا څخه ډیر ملکیان په پوځي حراست کې ساتل شوي او دوی اساسي حقوقونه په کلکه تر پښو لاندې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکو دا وکړي چې په جاني خیل کې درې وسلوال وجل سوي. په بونه کې د پوج او استخباراتي ادارې چارواکو مشال لري ټولي چې امنیتي ځواکونو بیګا د استخباراتي معلوماتو پر اساس په جاني خیل کې عملیات کړي چې په کې د وسلوالو درې کمانډانان وجل سوي. پوج ویلي وجل سوي کسان د اختر رحمت په نامه د وسلوالو ډلې غړي دي. خو یادې ډلې لا په ډیړه سند ویلي او نه خپلواکو سرچینو دا خبره تایید کړې ده. په کوټه کې د بیلابیلو ګوندونو غړو ویلي چې د ژمنو باوجود حکومت تر اوسه لس کلن ماشوم مصور خان کاکړ له تشتونکو راخوشي کړی نه دی. دوی پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال دا هم ویل چې حکومت په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی. په دې موقع د عوام نیشنل ګوند غړي سردار عبدالرشید ناصر مشال ډېډو ته ویل چې د مصور خان د راخوشي کولو لپاره به زر د ټولو ګوندونو او د سیمې د مشرانو یوه مشترکه جرګه کوي.
په ایکوټ کې په پیښې وسولې د جایتي سره د دوی د خپل پلار چې دی د مصور خان هغه ملاقاتونه وکړو. تر اوسه پورې څه پیشرفت نه دی شوی. د پیشرفت کولو لپاره دوباره د احتجاج شروع کولو لپاره موږ پر کانفرنس وکړو. باقي دا غوښتنه بیا د سرکارو د حکومت څخه وکړه چې معصوم مصور خان کاکړ دی ژر تر ژره پیدا کړل شي.
مصور خان کاکړ د یو صراف راز محمد زوی دی چې د نومبر په 15مه د کوټې له ملتانی سیمې څخه هغه مهال وتښتو څو چې هغه مدرسې ته روانو. د مصور خان د تښتونې وروسته د هغه کورنۍ د صوبای اسمبلی مخې ته پرلتوالی او د صوبې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه هم شوي. بلخوا د صوبای حکومتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري ټول چې د مصور خان د راخوشي کولو لړ کې پرمختګ شوی خو دمګړې نسی شریکولای. د پاکستان حکومت د افغانستان په پکتیکا ولایت کې هوایی حمله رسمن منلې ده. د دې هوا د بارني چارو وزارت ویاندی زهره بلوچ نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د یو پښتني په جواب کې د افغانستان نوم وانخیست. البته زیاته کړې چې پاکستان په سرحدي سیمو کې د استخباراتي معلومات پر اساس د هغو مشکوکو سوالو زده عملیات کړي چې په وینا د دې هیواد اولسي وګړو ته ګواښ پېښولې. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې ماښام د هوایي برید پخلی کوي چې طالبان د حکومت په وینا پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ پنځوس کسان وژل شوي ول. په وژل شوو کې وزیرستاني کډوال هم دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شرزافیر ور وغوښت او د خپل احتجاج لیکې ورته وسپارلې. اورسته خبر دا چې په آذربایجان کې نن د هغه الوتکې د غورځېدو د پیښې په یاد کې ملي ویر دی چې پرون په قزاقستان کې غورځېدلې. په د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې اووه شپېته کسان ناست وو چې پکې اته دېرش مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو ویلي چې په پیښه کې نهه تنه ژوندي پاتې شوي. د هوایي شرکت چارواکو ویلي چې د الوتکه د آذربایجان له پلازمېنه باکو څخه د روسیې د چیچنیا ګروزنی سیمې ته روانه وه چې د قزاقستان له اقتاو شار سره نږدې بیړنۍ ناسته وکړه. د آذربایجان او قزاقستان چارواکو د الوتکې پروتو د وجوهاتو په اړه تر اوسه وایس معلومه نه ده. پلټنې یې پیل کړي دي. په الوتکې د آذربایجان دو څلوېښت د روسیې شپاړس د قزاقستان شپږ او د قرغیزستان درې وګړي ناست ول. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو اوریدل. اوس هم پروانه غړي کې د جنونو ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د بنو جانخیل اوسیدونکو وایي چې د ممکنه پوځي عملیاتو او نامنیو له ویرې ځینو کورنیو کډه کړې ده.
میش په علاقې ویره ترسه خوره شوی دی. وخت وخت باندې خلک لګیا دی د وطن نه کډه کو. میش دا غوښتنه کوي دا پریشانی نه زورول. میش په خپل وطن شي امن غوړي.
چارواکي وایي په کورمکی په تیرو شاوخوا دوه نیمه میاشتو کې تر شپېته زیات او بخښي تر څلوېښت زیات ماشومان د مختلفو ناروغیو او دوایانو د کمی له وجې مړه شوي. په هسپتال کې د داخلي یو ماشوم پلار وایي چې آن په هسپتال کې هم دوایانې نسته.
خپل بچا را وسته دا د ډېرو مشکلاتو ته به هی میډیسن شته نه تبې دوای مې لایږي نه مثال ایشیان مې لایږي نه زکام مې لایږي به هر روز میډیسن به هی نشته.
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه وایي چې شاوخوا یو نیم میاشتې رسوي خو حکومت اورکسوي ماشوم مصور کاکړ پیدا نه کړ.
اربا روپۍ باندې پیسې چې د سلامتی د پاره یا د امن او امان لپاره دلته بجټ پروت دی لیکن نن هم د مصور خان کاکړ درک نستا.
نو ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو تر سره اوسې. پایل به هم له کورمی وکړو. په کورمه کې د صحت چارواکي وایي په تیرو دوه نیمه میاشتو کې په سیمه کې شپږ څلوېښت ماشومان په وخت د علاج نه کېدو له امله مړه شوي دي. دوی د نوم نه ښوولو په شرط مشالې ډوته ویلي چې د سدې او پاړچنار په سرکاري روغتون کې د ماشومانو مړینې غټ سبب هلته د دوایانو او روغتیایي سهولتونو کمی و. د سیمو په یادو هسپتالو کې د دوایانو اکسیجن کمی تر هغې وروسته راغلي چې د صحت محکمې چارواکو په خبره له دوه نیمو میاشتو راهیسې د ټل پاړچنار مرکزي سړک بند دی. نو دا مشکل مخې ته رامنځته شوی دی. په سیمه کې شیګانو او سینانو ترمنځ د جګړو پر مسافرو وسلوال بریدونو له امله د نومبر د میاشتې راهیسې د تګ راتګ لارې تړل شوي دي. نور حال له د تاریخ اورګزی زخاورو.
په برا او کوزه کورما کې د صحت محکمې لوړپوړو چرواکو چې نه غوښتل نمونه خبره شي مشال لوډیو ته د زیارت پورز ویلي. لا اکتوبر اولنی نیټه تر دسمبر درويشتمه پورې د پړاچینار په سرکاري هسپتال کې یو دیرش ماشومان مړه شوي او سره د صدې پر روغتون پنځلس ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی دی. چارواکو ویلي په دواړو سرکاري هسپتالونو کې ماشومانو د مرګ سبب د سینې نمونیا زخمونه او یا د زړه ناروغۍ لپاره ضروري دوایانو نشتوالی د اکسیجن کمی او پر وخت د ماهر ډاکټرانو خدمتونه نه میلاویدل وو. د چارواکو په خبره په سیمه کې د ماشومانو ناروغه کېدلو یو سبب هغلته د یخ موسم ده چې دا وخت درجه منفی پنځو ته غورځېدلې. چارواکي وایي په مړو کې تر شلو زیات هغه ماشومان شامل دي چې د خپل وخت نه مخکې تر زیږیدلو په صورته د نرسري سهولت نه وو او که نسری وه نو په هغه کې د ژوند بچولو یو خاص قسم انجکشنو سره نه ول. که څه هم د شپږ څلوېښت ماشومانو د مرګ تصدیق شوی خو ځایي خبریال محمد ریحان اورکزی مشال رډیو ته وایي که د سیمې له شخصي هسپتالونو او کلینیکونو ډیټا راغونډه شي نو د مړو شمېره تر دې زیاته کېدای شي.
د وړو ماشومانو د مرګ شمېره چې کومه هغه ډېره زیاته ده. د هغه وجه دا ده چې سنټرل کورم څه کوم ده، د هغه کې یک یو واحد په ډوګر کې هسپتال و، هغه هم اوس بند ده. نه هغه ماشومان چې کوم دي یخني ده ډېره زیاته، خو مخو هلته بیماری ته جوړېږي. هغه خلک د سنټرل کورم والا چې څوره دي هغه روشي ساده هسپتال ته، او بیا ساده هسپتال کې هم د ماشومانو دپاره هیڅ قسم ته سهولات نشته. د هغو دپاره ماهر د ماشومانو ډاکټر نشته، د هغو دپاره نرسري نشته، یا د ماشومانو وارډ نشته. نه دې وجې نه بیا دا خلک چې کوم دي خپل وړه ماشومان مریضون چې کوم دي مجبوراً په ساده کې یا په لوور کورم کې نورو ځینو کې پرایویټ کلینکس ته بیایي. نو چې کله پرایویټ کلینکس ته بوځي نو هلته د دو بیا ډیت کیږي، نو هغه ډیت چې کوم ده هغه نه رپورټ کیږي.
په کورما کې د سده او پړچنا سرکاري هسپتالونه د ضلع غټ روغتونونه دي، او هغلته د اتولکو آبادی د مریضانو بوج پر همدغه هسپتالونو دي. د ضلع په هسپتالونو کې یوازې د پړچنار په سرکاري روغتون کې د مریضانو لپاره د نسره او وارډ سهولت شته، چیرته کې دا وخت تر 45 ماشومان داخل دي. په یاد روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین مشال لډیو ته وایي خپل ماشومې د علاج لپاره راوستلې، خو د بیمارۍ متعلقه او ضروري دوایانې نشته چې دغه صورتحال د پریشانی سره مخامخ کړي.
خپل بچار واسطه دا د ډېرو مشکلات دي چې به هی میډیسن شته نه، طبي دوایي ملويږي نه، مثال ایشیان ملويږي نه، زکام ملويږي، به هر روز میډیسن به هی نشته. متعلقه رواج نه ډېرې مشکلات دي، چې مثال ایش واس منشته، چې مثال پښار ته متکیل کو بچا مصدیب زاره ډېر دالت کوم شمو مرشوه.
د کورمې په سرکاري هسپتالونو کې د دوایانو اکسیجن کمې تر هغه راغلې چې د صحت محکمې چارواکو په خبره له 2.5 میاشتو د ټل پړچنار مرکزی سړک پن پاتې شو. په سیمه کې شیعاګانو او سنیانو ترمن د جګړو او پر مسافرو وسلوال بریدونو لامل نه یوازې ټل پړچنار، بلکې ټولې د تګ را تګ لارې تړل شوي. که څه هم حکومت یاد هسپتالونو ته د هلیکاپټر په ذریعه دوایانې فراهم کړي، خو په بازارونو کې قلت لا هم شته چې د هغې له وجې پر هسپتالونو د مریضانو بوج زیات دی. سیدرا بتول په نامه د پړچنار یوې زنانا مشال لډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي که لارې خلاصې نه شوي نو ماشومان د مړ کېدلو په صورت کې مزید ځاني زیان ور په غاړه کېدای شي.
مخکې به څه دی لارې کولاوي لرګي به و، نو خلکو بنګټې لګولې، ماشومان بې ګرن ساتل، نو هغه هم نشته دي، نو لارې بندې، هغه وجنه هغه هم مشکلات دي. هغه نه علاوه تاسو ته پاته دی څه کوم بی ایف ور کوم پی دی الیکټروجن دی وغیرہ دی، هغه نشته. نو هغه ماشومان څه چا اند فرمولا ملک لکه سکی کنه، نو هغه ته هم نه دی اویلیبل. څه یو مور څه دی شودو پځه
بلخوا په دغړه په کوزه کورما کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي، مشال لډیو ته ویلي د سیمې لارې خودوی نه دي تړلي. البته د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي، نو زه قربان دي تګ را تګ نه کیږي. چارواکي زیاتوي څومره پورې د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده، نو مخکې هم د هوایي لارو په ذریعه کړي او په هلیکاپټر کې به بیا هم دغه ضرورت ورته پورا کولی شي. د پولیسو چارواکي په خبره په سیمه کې د جرګول لارې دواړه فریقینو ترمنځ راپورته شوي کشالو د هواري لپاره کوششونه روان دي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو
او سم بونو ته زو دبونو د جان خل اوسیدونکو وای د نامنی او ممکنه پوځي عملیات لامل له سیمې څخه ځینو کورنیو کډی کړي دي. د سیمې اوسیدونکو په سیمه کې مشت پوځي چارواکي وایي هلته د امنیتي ځواکونو او سوال ترمنځ همشتي سبي پوس په سیمه کې د دریو مشکوکو سوالو د وژلو دا وکړي چې خپلواک سرچینو تصدیق نه دي کړي. خلک مشال ریډیو ته وایي چې په سیمه کې نور عملیات نشي زغملای، ځکه چې دوی ترې پخوا هم کډوال سوي دي او ژوندونه یې اغېزمن سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه وروستیو کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په جانخیل کې د سوالو ضد د عملیاتو پریکړه شوې چې خلک یې مخالفت کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بنو جانی خیل اوسیدونکي وای چې د ممکنه فوزی عملیاتو لویرې او نامنۍ نه د سیمې څخه ځنه خلکو کډې پیل کړې. دوی وای چې سیمه کې د وسلوالو فوز ترمن نشتې یو په بل بریدونه زیات شوي او فوز دغلته د وسلوالو زیات کاروایې هم توندې کړې. څو ورځې وړاندې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو جانی خیلو کې وسلوالو زیات فوزی کاروایي فیصله وشوه چې د هغې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د ځنو سیمو څخه خلک بې کوره کېدلی شي. جانی خیلو کې بېګا شپې هم د فوزي چارواکو او ځایي خلکو په وینا فوز د کاروایي په دوران درې وسلوال کمانډران وژلي چې د دوی په وینا د اختر محمد وسلوالې ډلې سره تعلق لري. جانی خیلو سیمه کې د ممکنه فوزي کاروایي او خپلو سیمو څخه د وتلو ضد احتجاجونه وکړل او جرګې یې دوام لري. دوی وایي چې فوزي عملیاتو ته تیار نه دي. عام خلک نور بې کوره کېدل نشي زغملی. د جانی خیلو اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ غړی نجیب امیر مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې څخه د نامنۍ او وسلوالو فوز ترمن نشتو له کابله خلک کډې کړي. د ډېر وخت نه د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي خو د نامنۍ سره مخ دي.
بار بار غوښتنه وکړه د وخت حکومت نه احتجاجي نه جلسې جلوسی نه واق واق باندې خو بیا میر په علاقه امن نردری میا پدمنی چشپا پورز باندې خوریږي. د اپیکس کمیټي چې کیمت د دغه وز غونډر وشتي وا د میر د جنې خلې اپریشن باره کې خبره وکړه. میر بیا په دا باندې احتجاجي نه وکړل او میر په علاقه شه ویرا ترس خورا شوای دی. واق واق باندې خلک لګیا دی د وطن نه کاډه کو میر د وخت د حکومت نه دا غوښتنه کی چې نور دا پریشنی دا زورول میر په خپل وطن شه امن غوړي او میر ژوند ته تحفظ ملاو شي.
د شمالي وزیرستان میر علي اوسیدونکي هم وایي چې نن سهار نه دغلته د میر علي په ځنه سیمو کې د وسلوالو ضد فوز کاروایي پیل کړې. سپک او درنې وسلې ویشتلې شي او عام خلک د یېر ښکار شوي. په میرامشا کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دغلته وسلوالو د دوی په یوه پوسته برید کړی وو چې په ځوابي کاروایي کې یې دوه وسلوال ژوبل کړي دي. دوی وویل چې د وسلوالو ضد یې دغلته کاروایي دوام لري. دغه شان د جنوبي وزیرستان مکین ځنه سیمونه هم ځایي خلک وایي چې خلک د ممکنه فوزي کاروایي په وجه نورو سیمو ته کډه شوي او هلته د عملیاتو ضد د ځایي خلکو احتجاج روان دی. دوی د دسمبر په دیرشمه مکین کې لویه جرګه رابللې. د بنو جانی خیلو تازه صورت حال په اړه په بنو کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د وسلوالو ضد کاروایي توندې کړې. بېګا شپې یې هم درې مهم وسلوال ووژل. لا پراخ عملیات نشته خو د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات توند کړي نور به هم تیز کړل شي. نوموړي وویل چې دا عام ولس د تحفظ پوره خیال ساتل کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
او سمجو جنوبی وزیرستان ته. د بر جنوبی وزیرستان په مکین تحصیل کې د ممکنه فوجي عملیاتو له کبله د ځینو سیمو څخه شاوخوا 2500 کورنۍ بې کوره شوي دي. د سیمې خلک وایي چې فوج ورته پرون تر 2 بجو د خپلو کورونو پرېښولو لپاره وخت ورکړی و. بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت د بې کوره شوو خلکو لپاره هیڅ انتظامات نه دي کړي خو د سیمې پولیس وایي د خپلو وسایلو د لاندې ورسره مرسته کوي. ته به داسې حال کې ده چې په سویلي وزیرستان کې وسلوال بریدونه ډېر شوي دي چې پر ځای د ځایي خلکو وخت پر وخت احتجاجونه هم کړي دي. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل ماکین دشکا او اباخیل کلي اوسیدونکي په سیمه کښې د وسلوالو په خلاف پوځي عملیات د پوره د پوځ چارواکیو په امر د خپل کلیو نه کډې کړی دي. د ماکین سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ غړی منهاج ماسید د دشکا او اباخیل کلي خلک د ماکین سیمې ته د روتاګ سترګې لیدلی حال پدارنګ بیانوي.
د دشکان ونڅا از دی خیل زریب خیل ابا خیل رولر اولډ ماکین ورسرا د نراکی کلی دی دا ټوټل په پیدل په تکلیف په پریشانی شه د سوال انتظامیه د طرفه هیڅ سوالات نه و د سره ا د سره ګاډي طریقہ نه و میزه د سشل دوویش ګاډي سره برابر کړل امر ولا جل زنه چې کوم خلک وی هغه په خره باندې چې کوم د سامان و ایرو راون کړای و چې کوم د مو سره پر رجسٹر باندې مخبل دا ګاډي لیکل او ور سره چې کوم خلک په پدل رتللی په دوانیم ساوانا زیوت دا خاندانین رو واتل دغه علاقې نه
مشال ریډیو چې د لادې سب ډیویژن پولیسو مشر هدایت الله سره د تحصیل ماکین دوه کلیو کې د پوځي عملیاتې کولې په براک تماس ونیولې هغوی په ځواب کې وویل
اول دا مطالبه وا ده کوم کنه چې مثال مشره ټیم لشکې رو کو خور نه ټیم بالکل غانه وشه پیدا پوسن اډر دای دا د میت واش نه دای کنه د یو د خپل په غاسر دا غاو سره وک کنه د کنه سچ بای کم است نه سابو پر ادم په زموره ټیم رو کې ان شاء الله سابو دې باجی پرو دا وان رو کوس نن نه غای دا سا وان رو او باجی بنه وتا وتا لی کنه دا غډر سنه ور لاجی او بیا رو بوسی کنه وې سابو دا دای نه مش پولیس ور سره خو چې کم است کم نه وی دوډای سو پره وش ولې کنه ان شاء الله وړل وړل کنه
د پوز او سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ چارواکیو له طرفه په تحصیل ماکین دوه کلیو کې پوځي عملیاتې په براک یا تر دا وخت پورې سه هم ویلې شوې نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اورېدلای شئ.
هلته بیا د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو په صوبه کې په ناامنیو اندېښنه ښوولې ده. په بلوچستان کې آل پارټیز کانفرنس یعنی د ټولو ګوندونو کانفرنس د دسمبر په 15مه په کوټه کې په وسو او په خبري غونډې ته په وینا کې په صوبایي حکومت تور پورې کړ چې په امنیت ټینګ ساتلو کې پاتې راغلی دی. د ګوندونو مشرانو په وینا تر اوسه د تشدد شوي ماشوم مصور خان کاکړ د خلاصولو لپاره څه نه دي سوي. د بېلابېلو ګوندونو مشرانو وویل چې د جنوري په نیمایي کې به د دوی یوه جرګه کېږي چې د راتلونکو په اړه به یوه تګلاره جوړوي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د مصور خان کاکړ په راخوشي کولو کې پرمختګ سوی خو اوس مهال نشي څرګندولی چې تفصیل نور ورکړي. نور حال له کوټې د مشالېډو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بېلابېلو سیاسي جماعتو یعنی آل پارټیز لخوا ویل سوي دي چې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی. بیا په خاصه توګه د یو نیم میاشت څخه د زیات وخت د تېرېدو برسېره لس کلن ماشوم مصور خان کاکړ نه دی میندل سوی. دوی دا خبره د دسمبر په 15مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. وروسته د مشالېډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند زده کوونکو د څانګې مرکز سکرتر سردار عبدالرشید ناصر اویل چې د ماشوم مصور خان کاکړ د تښتونې وروسته حکومت دوی ته تسلی ورکړې وه چې ډېر ژر به مصور خان را خوش کړي، خو تر اوسه د ده په خبره چې هېڅ نه دي سوي.
ایکوټ کې څو پیښې وسولې د جایتي سره د دوی د خپل پلار چې دی د مصور خان هغه ملاقاتونه وکړو، تر اوسه پورې څه پیشرفت نه دی سوی. د پیشرفت کولو دپاره دوباره د احتجاج شروع کولو دپاره نه موږ پرس کانفرنس وکړو، بلکې دا غوښتنه بیا د سرکارو د حکومت څه وکړله چې معصوم مصور خان کاکړ دی ژر تر ژره پیدا کړل شي، او دویم دا دی چې په کوټه کې به د ټولو پاچاهانو تر نظارت لاندې د ټولو بلوچستان د صوبې د بلوڅو د پښتنو د هزارهګانو او د دغه د آباد کار چې کوم کومونه دي د ټولو یو مشترکه جرګه کوو. هغه جرګه د پاره کمیټیانې جوړې سوې دي، هغه جرګه بیا پریکټ کوي.
پر دې مهال د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبایي صدر احمد جان راته وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی.
حکومت ادارو سے کم وعدے کڑی ہوئے اور کم ہندیانی را کڑے واسی مجبہ تاسلس پنجلس ورزی مشتا وقت را کئی اور دادا غم و خرا کئی اور مجھ وقت دا احتجاج مخرا کا شاریان کے مشکلات ہو روڈوں بند ہو ہر وقت دا مشکل ہو مجھ دا ہم پر نظر کی ہوا ہو دا حکومت دا خبر ہم ہوا تو پدی مجھ دا احتجاج مخرا کر لس دسمبر پوری خود ہی پدی کی تروس پوری ناکام دی اور مصور خارندے بازیاب کرائی اور مجھ مجھ دا سیارہ حکومت اور ادارے پدی کار کی کې سنجیده نه دي.
دا ډول د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچ ملت پال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند د کوټې ضلع صدر غلام نبی مریض زیاته کړه چې د صوبې د بجټ یوه لویه برخه په صوبه کې د امنیت لپاره هر کال مصرف کیږي، خو بیا هم دلته امنیت نشته.
دلته اربا روپۍ باندې کم پیسې چې د سلامتی لپاره یا د امن او امان لپاره دلته بجټ پروت دی. دلته په کوټه کې د دنیا تانې دي، پولیس سټیشنز موجود دي، دلته کیمرې لګېدلې دي، لیکن نن هم د مصور خان کاکړ درک نسته او حکومت چې دی ناکام دی. انتظامیه پولیس نو دا ټول ناکام شوي دي.
په خبري کانفرنس کې اعلان وشو چې د جنوري د میاشتې په منځ کې به په کوټه کې یوه جرګه راوبلل شي، کوم چې به نه یوازې قبایلي او سیاسي مشران ګډون وکړي، بلکې دوی به د راتلونکي په اړه خپله تګلاره هم وټاکي. بلخوا د بلوچستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته وویل چې د مصور خان په اړه ټوله معلومات یې د کورنۍ سره شریکیږي او حکومت په دې هڅه کې دی چې تر ټولو لومړی مصور خان په حفاظت سره راخوش کړي. یادوي چې لس کلن ماشوم مصور خان کاکړ د روان کال د نومبر د میاشت په 15مه نیټه هغه وخت د ځینو راڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی و، کله چې هغه په سوزوکي موټر کې په ملتانی مله کې د خپل کور څخه د مدرسې په لور روان و. وروسته د بیلابیلو سیاسي جماعتو او تجارو د اتحادیې له لورې د دوو اونۍ څخه د زیات وخت لپاره په کوټه کې د بلوچستان اسمبلۍ و مخ ته احتجاجي پرلت شوی و، خو بیا د صوبې اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د پرلت و برخوال تسلی ورکړې وه چې په لس ورځو کې دننه به مصور خان کاکړ راخوش کړل سي. لیکن د خپلوانو په خبره چې مصور خان کاکړ تر اوسه نه دی منل شوی او نه هم یوې ډلې د دوی سره د تاوان په خاطر څه تماس نیولی دی.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال ریډیو اورید. طالبان حکومت چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مشر احضار کړی او ورته په برمل ورسوالۍ کې د پاکستان ځواکونو په برید کې رسمن اعتراضیه لیک سپارلی دی. دا خبره د طالبانو حکومت کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت نن ومنله چې په دا بریدي کړی دی. دا په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي په دغه برید کې د ښځو او ماشومان په ګډون شپږ پنځوس کسان وژل شوي دي. اسلام آباد ویلي چې دغه عملیات یې په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه پاکستاني وګړو ته د ترهګرۍ ګواښ موجود و. تفصیل نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینهوا اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې یو پنځوس تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر شپږ څلوېښت تنه یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پریس اژانس ته د پاکستان ویجکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټن ځایونو د جټ او بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیځ بل اژانس اسوسییټډ پریس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به یې نه افشا کوي ویلي دي چې د سې شنبې د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنې د مرکزونو ویجاړول و. خود تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستی دی چې ادعا کړی ده چې په دې بریدونو کې د وویش شزو او ماشومانو په ګډون پنځوس کسان وژل شوي دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خبره کړې دي چې پکې وژل شوي ماشومان ښکاري. دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکو او ژورنالیست سمی یوسفزی د پاکستاني ځواکونو د برید له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې وباله د ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازی وروسته له ډېره وخته کابل ته تللی وو او هغه خارجه وزارت تر حکم لاندې او شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې په راتلونکي څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم هم د اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستاني کړیو له لوري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشنبې په شپه د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د برید په تړاو ویلي وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه برید به بې ځوابه پاتې نشي. د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پرون د دې برید په تړاو احضار کړ او هغه ته یې احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریدونو په تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو پرون د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د ده په وینا د ترهګرو ناوړه طرحې یې شنډې کړې. اما ښاغلی نقوي په افغانستان کې د شویو بریدونو یادونه ونه کړه.
تاسو مشال ریډیو یو رپورټ مو اوریدی او اوس هم د خبرونو نیمای ته راغلی یو. د خبرونو لنډیز په کورمکی روغتي چارواکي وایي د تیر شاوخوا دونو مشتورای سي په پاره چنار او صدقې د دواینو کمی او پر وخت درملنې نه کېدل وږي شپږ سلويشت ماشومان پلس وی دي. د روغتي چارواکو د نن خبرولو په شرط نن مشالې دي ټول شي د اکتوبر له لومړۍ ځخه بیا تر دسمبر دروشته مې پوري په پاره چنار روغتون کې یو وشته او د صدې په روغتون کې پنځلس ماشومان پلس وی دي. د پاکستان فوج وایي چې فوجي عدالتونو د 2023 کال د مئی نهمې پیښې په تړاو نورو شپېتو کسانو ته د بند ځګانی اورولې دي. د فوج د اماړي کویداري ایس پی آر نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د کسان ته د دوه کلونو زخه وخت تر لسو کلونو پورې د بند سزاګانی اورول سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکو دا وکړي چې په جانخیلو کې درې وسوال وژل سوي دي. په بنو کې د فوج او استخباراتي چارواکو مشالې د ټولي چې امنیتي ځواکونو بیګا د استخباراتي معلومات پر اساس په جانخیل کې عملیات وکړل چې په کې د وسوالو درې کمانډانان وژل سوي دي. وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواک سرچینو خبره تصدیق کړی ده. په کوټه کې د بیلابیل ګوندونو غړو ویلي چې د ژمنو باوجود حکومت تر اوسه لس کلن ماشوم مسور خان کاکړ د تشتونکو را خلاص کړی نه دی. دوی پرون په کوټه کې د خبرې غونډې په پالو چې حکومت په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان حکومت د افغانستان په پکتیکا ولایت کې هوایی حمله رسمن منلی ده. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاندی زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې د افغانستان نوم وانخیست. البته زیاته کړې چې پاکستان په سرحدي سیمو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د هغو مشکوکو وسلوالو ضد عملیات کړي چې په وینا یې د دې هیواد ولسي وګړو ته ګواښ پېښولی. او په اذربایجان کې نن د هغې الوتکې د غورځېدو د پیښې په یاد کې ملي ویر دی چې پرون په قازقستان کې غورځېدلې وه. تاسو مشال ریډوري خبري غړی دا اوسې دوه منې مای ترغلی او فایل له شام زخه کو د سوریه سمندر ته په نږدې سیمه کې امنیتی وضعیت تورسته تر دې کړکېچن سوچ پرون مظاهره وسوي او چارواکو په جنو سیمه کې موقتی ګرځبندۍ یا کرفیو اعلان کړه. د شام نو چارواکو ویلي چې د پخواني حکومت خلک په دې کې لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د وسوال لیډری هیئت التحریر الشام لخوا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت رانس کړې دورسته د نوې حکومت لپاره حالي روانې دي. تفصیل د امچې بر په ریپورت کې
د سوریې پولیسو په همس شار کې د شپې په مخه ګرځبندۍ اعلان کړ. د دولتي رسنیو په وینا د ګرځبندۍ سرسته تر دې ولګول شو چې هلته د مظاهرو له امله وضعیت کړکېچن شو. رویټرز اژانس د سیمه ایزو په وینا راپور ورکړ چې د دې مظاهرو مشي اولویانو او شیعو کوله. دغه اژانس څرګنده کړه چې سمدستي د رامنځته شویو ګډوډیو کچه نشي معلومولی او د مظاهرچانو د غوښتنو په اړه هم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا مظاهرې د دې لپاره شوې دي چې په روسیو ورځو کې پر اولویانو فشارونه زیات شوي دي. اولویان تر ډېره داسې ښکاري چې پخواني ولسمشر بشار الاسد ته چې سني یاغیانو د ډسمبر په اتمه پسې واخیست وفادار دي. د سوریه د نوی واکمنې ادارې مشي حیات تحریر شام ډله کوي او د دې ادارې ویندویانو تر اوسه په همس کې د ګرسبندیز تلګېدو په اړه څه نه دی ویلي. دولتی رسنیو پرون وویل چې دا ګرز بندیز د ماښام له شپږو بجو د سهار تر اتو بجو دی. که څه هم دې رسنیو ویلي دي چې راتلونکې شپه به ګرز بندیز نه وي، خو لا هم وضعیت څرګند نه دی چې دا قیودات به ادامه پیدا کړي که نه. د سوریې نویو مشرانو بیا بیا دا ژمنه کړې ده چې د لشکیو مذهبي ډلو حمایت به کوي. دوی دا ویره لري چې پخواني یاغیان ښایي په سوریه کې د اسلام سخت دریزه بڼه پلې کړي. د سوریې په ځینو نورو برخو کې هم د ترتوس په شمول چې سمندر ته نږدې پرتې دي وړې وړې مظاهرې شوي دي چې د دغو سیمو هم اکثر اوسېدونکي اولویان دي. دا مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې په خوال رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوه چې د حلب په ښار کې د اولویانو په یوه زیارت کې اور لګېدلی دی او وسلوال کسان شاوخوا د انسانانو له جسدونو سره ګرځي راګرځي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې په ساحلي سیمو کې د سوریې د کورنیو چارو د وزارت پر ځواکونو هم بریدونه شوي دي. چارواکي وایي چې دا کسان د پخواني رژیم کسان دي چې د دې بریدونو له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزه خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی موبجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی موبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان په کابل کې د طالبان د حکومت د کورنیو بارنیو چارو وزیرانو سره لیدلی او ورسره په خپل منځي چارو خبرې کړي. دا خبرې په داسې حال کې ترسره شوې چې طالبان حکومت وویل چې پاکستانی جنگي الوتکو د دسمبر پر 23 د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې چې پکې شاوخوا 55 کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت او پوځ لا تر اوسه په دې بمباري په اړه ویلي چې وبخښي، د پاکستان حکومت رسمي نوښمنه ده چې دا بمباری دوی کړی دی. راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل دوره کړې ده او هلته د وقدار طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره لیدلې دي. هغه په 23 دسمبر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره ولیدل او تر دې ورځ وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم لیدلی وو. په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې صادق خان ویلي دي چې دوی د لیدنو په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او مرستو په زیاتولو هوکړه وکړه. د تیرې سمو درسې د پاکستان حکومت تور لګوي چې په افغانستان کې میشت پاکستانی طالبان یا د تحریک طالبان پاکستان غړي د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي. په افغانستان کې واکدار طالبان دا تورونه ردوي. ځینې تجزیه‌نگاران په دې نظر دي چې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي او د دواړو ترمنځ بې‌باوري کمه کړي. خو په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د افغان طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ضد ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي، خو په افغانستان کې واکدار طالبانو لپاره دا ډېره ګرانه ده، ځکه چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره 40 کاله په یو سنگر کې د ناټو ځواکونو خلاف جنگیدلې دي.
د پاکستان ورستنی ورپوري چارواکي او په افغانستان د پاره د پاکستان ځنګړي استازي سفر هم په داسې حال کې افغانستان ته ترسره شو چې غوښتل چې دواړه هیوادونو ترمنځ او یو داسې تفاهم ترلاسه شي چې دواړو خواو ته یو در بل ته قناعت ورکړي چې د افغانستان خاوره لکه پاکستانی طالبان نور به د افغانستان نه په پاکستان باندې برید نه کوي. اما په اندغه ملګرتیا به ادامه و نومی ولی کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه غواړي دا به طالبان به هیڅ کله د تا لیواله نوي د پاکستان هغه غوښتنې چې دوی باندې عمل وکړي.
د صادق خان د دورې نه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار هم په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د افغان طالبانو حکومت سفیر سردار احمد شکیب سره لیدلی وو. په اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلوونکي وی سی بابا مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ سفارتي هلې ځلې دوام لري. خو د صادق خان د دورې مقصد بل وو. هغه وویل چې د پاکستان جټ الوتکو په 23 دسمبر په پکتیکا کې د ټي ټي پي مرکزونه په نښه کړل. د صادق خان د کابل دوره هم د دې سره تړاو لري.
صادق خان نه افغان بوري وزیر خارجه وزیر داخله
صادق خان د افغانستان د بهرنیو چارو او بوري وزیر د کورنیو چارو وزیر او سیاسي چارو د پر نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر سره لیدلی دي. د دې ملاقاتونو نه پس په افغانستان کې د ټي ټي پي سو مرکزونه په نښه شول. د دې بریدونو په اړه د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیان نرم وو. داسې ښکاري چې د دې دورې مقصد افغان طالبان په اعتماد کې اخیستل وو او د حملو نه پس وضع د خرابېدو نه بچ کول وو. د افغانستان د دفاع وزارت د دې بریدونو ځواب جواب ورکولو اعلان کړی دی. خو داسې ښکاري چې د صادق خان دوره وضع نور خرابېدونه بچ کولو لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ په 14 دسمبر ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره ټولې ستونزې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. افغانستان ته د صادق خان د تګ نه وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر عبید نظامانی د طالبانو حکومت د دفاع وزیر مولا یعقوب سره هم لیدلی وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د حکومت فعالان وایي په خیبر پښتونخوا کې روان کال د شوزو او نرشجانو پر ضد د تشدد په پیښو کې سیاتوالی راغلی دی. د پښتونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه روان کال په صوبه کې 9 نرشجان وژل سوي. په عین حال کې د شوزو پر ضد د تشدد او ناموسي وژنې هم ډېرې سوي دي. د بداسې حال کې د حکومت د شوزو او نرشجان د حکومت په اړه قانون سازي هم کړې ده، خو فعالان وایي دغه قوانین اکثره ناعملي کېږي. په دې اړه نور معلومات د اسما ګل په رپورټ کې اورو چې د یو نرشجي په اواز پیل شي.
زما سر ډیر زیات تشدد وکړو، برهنا ویډیو چکم دی.
دا غږ د پیښور اوسیدونکو چاکلیټ نومې خواجه سراره چې روان کال پشپګم جون د موسیقۍ یو محفل نه د شپې نه وخته د واپسۍ په وخت یې مخاوني ول شو او د وهلو ټکولو ترڅنګ پرې په مبینه توګه جنسي تیری هم وشوي. چاکلیټ چې نه غوښتل اصل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته اول جون په ویره تیروي. خلک تر قلنګونه غواړي او که ورته انکار کوي نو د وجلو دړکې ورکړل کیږي.
پروگرام مخ ریلیکس کو چې واپس راتلو نا اچانک په مونږ باندې فائرنګ شو. موجودانه تور باندې الله پاک خو مونږ بچ کړو، خو گاڑی ټول سوری ورې شو. کبن نحلس کسان ټول سره ټوپک وی چا سر مشینانو دې پکنداغونو عالم دې رضیات و عالم التا باغونو داغي منس کې زونی ولم زی بی جا بکړم. تقریبا نحلس کسان ما سره ریپ کړو.
پیښور کې د نرخزیانو له حکومت فعال فرزانه بیاوي چې ټولنیز منفی رویی او د قانون پلی کوونکو ادارو د نه پاملرنې له وجې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. فرزانې له حکومت غوښتنه وکړه چې په صنفي بنیاد د تشدد پیښو د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي او په سختۍ د پرې عمل درآمد یقیني کړي.
2024 هغه د خواجه سراو د پاره ډېر چې دی نو سپېره کال ثابت شو. په دې 2024 کې تقریبا د خواجه سراو نه نازیب ویډیوګانې هم جوړې شوې. په ډېرو کې هغه کې اف آی آر شوي دي، لکه شو خو هغه کې چې دی نو یو کسرې ها شو. دغه شان نورې چې ویډیوګانې دي هغه زموږ سره دي چې هغې د یارې خپلې پایار نه کوي، ولی هغې لا د دمکیانې ورکړې کېږي. بټې چې کمې اخیستلې شوي دي هغې کې هم ډېر خلک روتي دي ګرځي. وګورې نو تشدد کې هم اضافه شوې ده او قتلونه چې دي نو دم 2024 کې چې دی نو زیات وشو.
د پولیس ریکارډ مطابق تیر کال خیبر پختونخوا کې په خواجه سراو د تشدد ټول سپیخې ثبت شوی چې اوه پکې د وجنې وی، ولی روان کال د غشمیره زیاته شوی او په خواجه سراو د تشدد 15 سپیخې مخې ته راغلي چې نه هی پکې د وجنې دي. د خواجه سراو ترڅنګ په 2023 کال کې په خزو هم د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلي. د خیبر پختونخوا داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې روان کال د غیرت په نوم د وجنې 129 پیښې ثبت شوی دي. د تختون شپږ دېرش او جنسی زورونی 178 واقعات رپورٹ شوی. دا چې ولې په هیواد کې په صنفي بنیاد دا زورونی پیښه زیاتیږي په اړه یې لمردانه خزو د فلاحي تنظیم مشر رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل. ټولنه کې د تشدد لوی لامل د خلکو منفي سوچ او ورته ور پیښو اقتصادي ستونزې دي.
دا زمونږ د دې پخوانو دستورونو د لاسه داسې خلک موجود دي چې هغه اکه پخوانی رواجونه دستورونه او طبیعي استعمالوي. په دې په تشدد کې کمی نه راځي، هغه سیوا کېږي. دې باندې کار پکار دی، آگاهي پکار ده، بل قانون باندې دیلا سیشن ورکول پکاري چې آیا پاکستان کې داسې قانون پاس شوی دی د ظلم تشدد خلاف او نه قانون دی ته واضح شوی ری چې وزیر ته زنانه تلی دا هغه خپل د ځان ته پوس کړی دی او قانون هغه له تحفظ ورکړی دی.
بولو هیلپ لاین خیبر پختونخوا کې د حکومت زکات، اوشر، سوشل ویلفیر، سپیشل ایجوکیشن او خزو به اختیار کولو لړکی په کال 2018 کې جوړ کړل شوی اداره ده چې په صنفي بنیاد د تشدد ښکار شو خلکو له فوري قانوني مرستې ورکوي. دا مرستې مرستی په عام توګه د ټلیفون لاره غوښتل کیږي. د دې ادارې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلومات لمخې روان کال 2023 کې ورته 1453 ټلیفونونه داسې راغلي چې پکې یې 1755 ته مرستې ورکړي او ځینې پیښې اړوند ادارو ته لیږلي. پېښور کې د بولو هیلپ لاین یوې چارواکي کائنات بیبي مشال ریډیو ته وویل دا اداره د جنسي، جسماني، کورنی تشدد او کمپیوټر د لارې زورونو ښکار شوو خلکو ته فوري مرستې ورکوي.
ټولو نه اول چې مونږ تراشي نو مونږ ورته دلته سایکولوژیکل فرسٹ ایډ ورکو چې هغه بهترین سټیج تراشي. دویم چې کوم دی نو مونږ سره دلته قانوني مشاورت او مدد هم موجود دی. بولو هیلپ لاین چې کوم دی سپیسیفیکلی کار کوي د خواتینو د پاره او د ترانسجنډر د پاره.
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره اډیشنل انسپکټر جنرال انیلا ناز بیا مشال ریډیو ته وویل خزو لپاره دی صوبه کې 11 جنډر ډیسکونه قائم کړل شوي چې پکې زنانه اهلکاري 40 ساعته موجود وي. نوموړي زیاته کړه د څه قسمه تشدد سره مخزي کولی شي چې مرستې ته واخلي.
زمون ټول کے پی کے در پولیس اسٹیشن دی وومن پولیس اسٹیشن یو پیخبر کے دے، یو پو ایپٹ آباد کے دے اور یو پو سوات کے دے. دغا سے زموں گا جینڈر ڈیکس ہوم کار کے چچر زموں گا لیڈیز ٹرین لیڈیز پہ ناستے دی اور آغا دخل کو مدد کئی. جینڈر ڈیکس زموں گا ٹول کے پی کے دی یو لس دی اور فری لیگل ایڈ مرلور کو.
د نړیوال ادارې هیومن رائټ واچ 2023 کال اگست میاشت کې راغلی راپور کې وایي پاکستان کې هر کال تر زرو پورې ښځې د غیرت په نوم وجل کیږي. علاوه له دې د تیزابو حملې، کورنۍ تشدد، د تعلیم نه منع کول، د کار په ځایونو کې زورول، په کم عمرې کې ودونه او بغیر له رضامندۍ ودونه دغه هیواد کې خطرناک ستونزه ده. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د بغیر سرکاري ادارې په یو تازه رپورت کې په پاکستان کې د ماحولیاتي آلودګۍ زیاتېدو په اړه اندېښنه شول سوې ده. د ایس ڈی پی آئی د رپورٹ د معلوماتو لمخې پاکستان د ماحولیاتي آلودگی په 15 هیوادونو کې شامل دی. په رپورٹ کې ویل شوی په اسلام آباد او پېښور کې د ماحولیاتي آلودگی له امله د 19 ژوند د خطر سره مخامخ دي. په رپورٹ کې هغه وړاندیزونه هم محسوي چې له لارې د هوا ککړتیا کمېدلای سي. نور تفصیل د خالد نیاز په رپورٹ کې.
د صحت ماهر ډاکټر عادل ظریف وایي د آبادۍ زیاتېدو له وجې د پاکستان فضا تر ډېره حده خچنه شوې ده چې د ولس صحت باندې بد اثرات پریباسی. ڈاکٹر عادل ظریف وائی د فضائی آلودگی تر ټولو زیات اثرات په ماشومانو، زیات عمر لرونکو کسانو او امیدوارو خزو باندې پریوزی. د دوی صحت ته خصوصي پاملرنه پکار ده.
دا چې کم پریگننٹ خزی وی هغه باندې اثر کوي. دغه چې کم ماش پګیړه کې کم بچي دي هغه باندې ډیر بد اثر کوي. دغه بچي په بیا صحیح نه پیدا کیږي، هاي کې ډیر ډیفیکټس پکې وی. دغه چې ماشومان پیدا کیږي هغه کمزور وی، ډیر ماشومان باندې اثر کوي. دا چې کم آلودگی دا دغه چې دغه گروت باندې افیکټ کوي، دغه مازغو ذهن باندې افیکټ کوي او بیا ضعیف خلک چې کم دي هغه باندې اثر کوي. او عام طور باندې خلکو کوي. تاسو پته ده نن سبا د زړه بیماری څومره سیوا شوی دی، د سینې بیماری څومره سیوا شوی دی.
د ملګری ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف د نومبر په 11 خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې ککړه هوا ماشومانو لپاره لوی خطر دی. سازمان ویلي دا ککړه هوا عام خلک او په ځانګړي ډول له 15 کلنۍ څخه کم عمره 1.1 کروڑ ماشومان له خطر سره مخ کولی شي. په ماحولیاتو او اقلیمی بدلون کارکونکو خبريال آصف مومند په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی پاکستان کې د هوا ککړتیا ورځ تر بلا سیوا کیږي. دی وایي د هوا ککړتیا د انساني سرگرمو نتیجه ده او اوس کلیوالو سیمو کې هم هوا ککړتیا طرف ته روانه ده.
کم گاڑی دش پیت فیصد پد کے ذمہ وار چکم دے دا ہوا کا کرتیا کیا آگا ٹرانسپورٹ تھے نو پا پاکستان کے کتا سو بجٹ نو گورے دا اری صوبے نو دا روڈ نو بجٹ دا ٹولو نسے وا دے نو دا دے نسا واضح اسٹریٹجی نخ کاری چیرا ای ویکلز تا مونگا لاڑ شو یا آگا الیکٹرانک ویکلز یا آگا لگی کم اوباسی دا دے دا سولوشن دا پارا پا مقامی سا تا باندے حل پکار دے صوبو تا زانگڑے پالیسی او دا غی ایکشن پکار دے کما جی ای پی اے دا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی آگوی اکوپڈ کول پکار دی. کومنګ وګورو په خیبر پختونخوا کې انوایرنمنٹل پروټیکشن ایجنسی سرم سے نشته دی.
عام اولس سرنګ ځان د فضائی آلودګۍ اثراتو نه بچ کولې شي په اړه ډاکټر عادل ظریف وایي
د ساړه کې دا فوګ وی دوی کې چې کوم غابره لوګي یوزې شینو بیا دې تسماق وي دا ډېر خطرناک دی. دې ته ځان سحر او ماخام ټایم کې نزی غرمې ټایم کې کم وي نو په وخت کې بیا بهر تلنو دی نه ځان ساتي او په ماست هر ټایم اچي. بل دا چې دا سیزل نه دی پکار دا ډیران سیزل ډېر خطرناک دی کې پلاستیک دی دې کې هر قسم شی دی او دا خلکو په کورونو کې ورزي د ماشومانو په سپېږمو کې ورزي د مشرانو د حمله ښځو او عام طور باندې خلک دې ته خطرناک دا کینسر کئی.
د صحت پوهان وای فضائی آلودگی انسانی صحت باندھے بد اغیز پریباسی او دا اس پر ٹول نڑے کی د وقت نمخ کی د مرگ دو مغٹا وجہ ہم گرزی دلدا. خال دانیاز مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو د خبرونو او کرا معلوماتو
د جنوبی وزیرستان د شکی سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت یې ژر تر ژره هلته د ډیم جوړولو کار پیل کړي. دوی وایي د ډیرو خلکو د کرکیلو اوبو ته ضرورت وي نو ځکه د دې شکی ډیم په جوړولو کې نور ځنډ نه کوي. د مشال ریډیو په خبرو کې ځینې ځایي اوسیدونکو د شکی ترڅنګ د نورو ډیمونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا ځایي چارواکو وایي دغه ډیم د کار چارې د فنډ د کمی له وجې درېدلې دي خو دا مسله حل شوې او ژر به د ډیم جوړول بشپړ شي. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکی اوسیدن کی دے حکومتی چارواکیوں نا غوشتنا کوی چے دے سیمے ڈان ڈیم بنے 14000 پیرا کی دے شکی سیمے یو مشر حمزہ وزیر دے سیمے پر ڈیم بنے دیراونے چار پبراکش مشال ریڈیو تا ویائی
مکمل اولی چې کیما دورانی اواغه دوا کولا وا خو نن وو ټوکلا په پیسوال دل دې مونې کم از کم 45 چې دا چار مکمل شوی دو نو چې کیما دو دې تاخیر شکار دی او کول کې چې دې واز لمستې څنګه دور لاسو چار وکو یا لوټ کی ورکیا
دې حمزه وزیر نه دا هم وروي چې دې ډان ډیم سارا دې تاثیر شکی نورې کیمې سیمېک شه دې ډیمې ضرورت دی
مندتا مانتو سنتو مزدک ربوت او سانگا دا کې میزا د استعمال دیم سروې کړی دي نو دا سپیز وړ دی نه حکومت منځيري کاویر کړلا کثیر دا د سکی ګاند دی چې یا د نور کې مو د مینا ذکر کړلا نو د میز د تاسیف سکایو مقدر به تر بدل شي.
د شکای سیمې یو بل اوسې دین کای د سیمې په ډیم باندې راونه چار په باراکښه مشال ریډیو ته په دارنګ وجا غېدا مشال ریڈیو چکی ڈان ڈیم بنے راؤنے چار پبراکش ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سرا تماس ونی ولی آگوئی واویل
کار شروع شوی دے تقریباً دو تین مہینے کی گی فنڈز وتا ایلوکیٹ شوی دے او کار پہ خپت رس کروان دے انشاءاللہ دیر زر بدغا خپل سر تا ورسیگی تا دا فنڈز کمی اس نشتے دے انشاءاللہ
په تحصیل شکای کښې د ډان ډیم بنے راونه چار په براکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا د 2014-15 پروجیکټ دی نو دوی لوور وزیرستان کې امیش چیرې اول فنډ کړی دی امیش دغه ډیم ته کړی دی د سی ایم سره امیش بدام د میټینګ شوی و د تم شي ډېرې پیسې وهاکلې یو خصي دي دوام کښې ستو انشاءالله بل هم په کمې شپې کښې ورته وکړي.
د شکی سیمې مشهورونه د سیمې ڈان ڈیم بنے دے 4000 پیرا کول سارا دا غشتنا ہم وکڑا چھ حکومتی چارواکی دا دے تحصیل نور سیموک شے ڈیمونا جوڑا والے دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
د سواد د حیوانانو د علومو پوهنتون یونیورسټي آف ویټرنری اینڈ اینیمل سائنسز کې د جناورو د علاج او د حکومتو پوهاوی په اړه یو دستور سوی. د دسمبر په 15مه د دستوري په پوهنتون کې د نوو داخله سو زده کوونکو د شراغلاست لپاره جوړ شوی و. په دستور کې وویل سو چې په کار د پسیمه کې د جناورو د علاج او ساتنې ترڅنګ دغو په حکومتو کار وکړي. په دې اړه په غونډه کې د موسیقي بندار هم جوړ شوی و. د مشال ډیډو خبریال نازم خان رپورټ لري.
سوات پسلب کې جوړ کړی شوی د ویټرنری او انیمل ساينس پوهنتون سره 399 زده کوونکي چې د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو سره تعلق لري، د هر کلي دستوره کې استادانو او د پوهنتون سینیئر زده کوونکو ویل چې دغه پوهنتون نه زده کوونکي هر کال د سارو د علاج زده کړې کوي. دستوره جوړونکي د پوهنتون د خیر خیګړي ټولنې مشر همیر نیاز چې 5م سمستر زده کوونکي دی، وایي چې د دستوري مقصد د سارو د حقونو په هر وستل هم دی.
دا ایونت مطلب دا چې مونږ احساس د علاقو په معاشره کې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، بل ویټرنری زموږ سوسایټي مقصد هم دا دی چې د کوم اویرنس اف انیملز ورکو، مطلب د زناور په باره کې په دنیا کې د څنګه تاسو پته ای چې یو گاډه پر روډ باندې رواني هواغي باندې وزن زیات شي، نو هغه د ټریفیک والو پرچو ورکی مونږ وایو چې انیمل له هغه خبرې نشي کولای، واغي باندې هغه مالک نو وزن زیات په واچي، نو په کار د چاغي هم سه اکشن وشي، مطلب هغه پرچم ملاو شي چې بيد یو انیمل د ظلم ولې پکې. نو مونږ د دې په باره کې د سوسایټي جوړه کړې ده، په دې کې بیا مونږ ډیفرنٹ ایونټس کو، بلډ ډونیشن شو، پلانټیشن شو، ایونټ سرمنی شل، دا مونږ ټول په دې هی کو.
د ټولنې مرستیال مشر حمید الحق محسود چې د وزیرستان سره تعلق لري، وایي چې د دستوري مقصد دا هم دی چې د بیلابیلو سیمو زده کوونکي یو بل سره بلد شي او په هنتون کې یو ښه ماحول جوړ شي.
چونکه زه خپل د وزیرستان سره تعلق ساتم او داسې زما سره نور هم خلک چې کوم دي، کنه هغه څوک د باجوړ دي، څوک د دیر دي، څوک د سوات دي، نو په دې کې مونږ خپل چې کوم کلچر دی هغه هم مونږ خلکو ته مخ ودو چې یاره زمونږ دغه شانتي کلچر دی، کلچر واکې پښتو شولې دینې له ډانسونه ګډاګانې یو شی بل شی تر دا وغیرہ ٹوٹل ایونٹس پکې مونږ ارینج کړل.
دستوري په محل د موسیقي بندار هم جوړ شو چې ورته روایتي اترن هم د کوونکو وکړو. په دغه محل د باجوړ د کوونکو زبی الله وای
کومه پارٹی چې ارینج شو نو دغه موږ ډیر مطمئن یو، ډیر خونه وکړه او ډیر انجویمنت هم وکړه. مونږ یوازې ډیپلوما لنی راغلی، مونږ خپل ځان په وکوم او ډیپلوما بملو، نو مخی تز منگ دیر نیک خواہشات دی، منگ بزناور سنگ بچ کو دی بیماری ناغل بسنگ میڈیسن ور کو.
د سواد قبل د پوهنتون نویز د کونکو معزول الله وای چې د بیرابیر سموز د کونکو سره لیدل کتل شو او د هغه علاقو د رواجون نوم صحه د پوری خبر شو.
نو ټو لغون شی بل سر تربو کو یو بل یو بجن دل، نو یو بل سر سره مینه پیدا شو او دا زمون د ڈی ایم سره ټول تعلق لرو. دا ډیر معزز او ډیر خسته بشر په دې کې موږ زناور علاج کو چا خپل تکلیف خپل مرض بیانول.
د دستوري په محل د پوهنتون زده کوونکو ته ویل شول چې په چاپیریال کې د بیلابیلو سارو اهمیت څه دی، هغوی ته کومې عمومي ناروغۍ جوړیږي، دغه لپاره علاج کولو سره سره خلکو کې پوهه راوستل هم ضروری دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال ریډیو اوس مرستي رپورټ ته راځو. هغه دا چې د کرکټ نړیوال کونسل یا آی سی سی د کرکټ د نړیوالې سیالۍ یا چمپیئنز ټرافي نیټه اعلان کړې ده. د کونسل پریکړه سیستم به د کرکټ د سیالبوري سیالۍ فروری په 19 نیټه په کراچۍ کې پیلېږي او د مارچ په 9 به سر ته رسېږي. د چمپیئنز ټرافي د پاکستان په کوربتوب کې، خو د هند لوبډله پکې د امنیتي اندېښنو له کبله خپل میچونه نه لوبوي او د هغوی سیالي به په دوبۍ کې وي. شبیر مجان رپورټ لري.
د 19 فروری نه پیلېدونکي د کرکټ دې ټورنامنت کې به اته نړیوالې لوبډلې برخه اخلي او ټول به 15 میچونه کیږي چې پکې سلور دوبۍ کې کول شي، ول د فائنل او سیمی فائنل میچونه لپاره لازم نه دي ټاکل شوی. د دې ټول ټورنامنت کوربتوب پاکستان کوي. د هندستان ټول میچونه به دوبۍ کې کیږي او د پاکستان او هند ترمنځ میچ چې دوه هیوادونو ولس ورته هر وار ډېر پتمه وي په 23 فبراری دوبۍ کې کیږي. خو بیا پاکستان کې د کرکټ شوقیان وایي چې ډېر به خوشاله وو که هندستان پاکستان ته راغلی وو او خپل میچونه دلته کړی وو، ځکه ډېره مودو شوه دواړه لوبډلې یو بل ته نه دی مخامخ شوی. محمد عباس خان وایي
چمپیئن ټرافي داسې یو مینی ورلد کپ، تقریبا ټول ټیمونه اته ټیمونه اته نه ټیم راځي. دا ډېر لوی ایونت دی پاکستان لپاره او موږ ته ډېر زیات خوشاله یو او دوام نه چې ډېر ښه طریقې سره ارګنایز شي. بل انډیا نه راځي، دا یو ښه خبره نه ده کرکټ لپاره خاص کر. بل دا چې زموږ د ملک حالات هم خوشحالي پوره امن امان نه، دا خبره هم څه نشته. نو دا ښه خبره نه چې انډیا نه راځي او موږ لپاره د افغان خبره چې پاکستان ار ایونت انډیا کې کم کیږي هغه ته تللی او انډیا ناراضی نه دا ډېره ښه خبره نه ده بل فائنل هم لاوسه پورې کنفرم نه دی چار مارچ نه پس کنفرم کیږي
عارف مردان وی چې په مردان کې کرکټ اکیډمي هم چلوي کوچنګ هم کوي او د خبریال په اساس د لوبو کورج هم کوي وایي چې دا نه یوازې د کرکټ شوقیانو ته بلکې کرکټ ته هم غټ زیان دی او بل دا چې د دې ډېر اقتصادي او تکنیکی خبرې هم وي چې په هغه هم منفی اغیز غورځولی شي
قوانین مطابق خو پاکستان کې پکارو خو چونکه یو غټ نیشن انډیا چې کوم دی هغه پاکستان ته راتلو نه انکاری دی دا غي چې کوم میچز دی یو خو باغه په دوبۍ کې کیږي هایبرید سیستم باندې او دویم دا چې سیمی فائنل اور فائنل هم تر هغه دمه چې تر سو پورې انډیا ته سیمی فائنل یا فائنل نه بار شوی نه نو هم تماشانو ته اور د دې کرکټ مینوالو ته دا علم نشتا چې دا میچز بچر تکیږي اور ډېر افسوسناک مقام دی افسوسناک خبره ده زه دا وایم چې ته د ورلد کرکټ ته ډېر غټ نقصان دی کوچ تماشانو ته هم نقصان دی خو لیکن چې کوم کمرشل ویلیوز شامل دی براډکاسټنګ دی سپانسرز دی اور گیٹ منی دا ہوسٹ کنٹری دا پاکستان نو لکه دې کې دا کرکټ ته نقصان دی
د غړول د خیبر پختونخوا د ځوانانو او لوبو سانګې پخوانی مشر او لوبغاړی مصور خان وای لوبو غټ مقصد خپل د امن پیغام ورکول دی او امنیت خورول دی
پخوا انشډ اولمپکس خو بداسي وو چې کله به غیر شاپیره په ملکونو کې هلې ځلې دښمنه یا درز دروز به شروع نو هغه دښمنه هغه تربګنه هغه جنگونه به بند شو او په اولمپکس کې به خلکو حصہ غشتا مطلب دا دی چې داسې قسم اکټیویټیز چې کوم د سپورټس اکټیویټیز دی نو دا به د امن او د خیر سګاله لپاره یو پیغام او کلاړی ته به د امن سفیر وي نو لکه دغه څه کته سوچو کې نو د کرکټ اوم دا خو لکه د ملکونو د یو ځای کېدو او یو بل لرازی چې لوبو کې حکومت پدې کې تاسو روایتي سیاست پکې راوستو نو دا کرکټ ډیر زیات خراب کو
دا کرکټ چیمپیئنز ټرافی کې دوه ډلې یا ګروپونه جوړ کړی شوی دی ګروپ ا کې پاکستان هندستان بنگلاديش او نیوزیلند شامل دي چې د یو بل پر ضد به میچونه کوي او ګروپ بی کې افغانستان انګلند آسٹریلیا او سویلی افریقا شامل دي د سیمی فائنل او فائنل میچ زیلا نه دی فیصله شوی ځکه که سیمی فائنل او یا فائنل ته کچر هندستان لوبډله وزي نو بیا به دوبۍ کې کیږي او که هندستان ونزي نو بیا پاکستان کې
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه